السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه کې به واوري چې جرمني په تیلې له طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړی استازي کابل ته واستوي. په کندهار کې یو شمېر خوونکو د ماشونو
ډیر جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په کندهار کې یو شمېر خوونکو د ماشونو د نو ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې وړه لرم، نه غوړې لرم، نه کوم بل عاید لرم. زه چا ته لاس وغځوم د پاکر؟
که څه هم طالبانو د ډېرو نورو ولایتونو په څېر غزنی کې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی، خو د غزنی په یوه سیمه کې د لسم او یولسمو ټولګیو یو شمېر نجونې په خپله سره راټولېږي او زده کړو ته دوام ورکوي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پر رنګ د زده کړو حق لرو.
په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو تر څنګ یو شمېر کورنیو خیریه ټولنو هم د کار ته وردانګلی. یو هم د کلی په نوم یو خیریه بنسټ دی.
زموږ د سروې ټیم د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلی ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې د دوی معلومات اخلي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکاري اوروي.
جرمنی په کابل کې د خپل حضور پر بیا پیلولو غور کوي. افغانستان نن د کرکټ مسابقه لري. د عراق صدر اعظم د بي پيلوټ الوتکې له وی حمله روغ وتلی. د طالبان حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. تمه ده په همدې موخه راتلونکو اونیو کې کابل ته د برلین سفیر مارک پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټاکنې سوي وه. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت ماپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر کې، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، دغه راز هندوستان او افغانستان څلور امتیاز زونه پلارولو سره درې ماو څلرم دي. پرون د نړیوال جام د سیالوی پلاړ کې استرالیا، ویست انډیز او جنوبي افریقا انګلستان ته ماتې ورکړه. بلخوا په کابل کې د امن جام فوټبال مسابقو پلاړ کې نن یک شنبه شاهینی آسمایی د میوان اتلانو پوړاندې د غرز د بسین سپې د وقابان هندوکش پوړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل.
شاهین آسمایی در دومین جدال خودش
شاهین اسمایی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پاورند لوب کدی. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه دری د صفر پاورند سیمر البرز لوب دلی تو بایل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرون ته ماته ورکړه د عباسین سپی لوب دلی پاورند مسابقه کوي. عباسین سپی خپل لومړی مسابقه د شاهین اسمایی پاورند کړی و.
د امن جام سیالوی په لړ کې هر ورځ دوی مسابقې کیږي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې پورت په کابل کې پیل شو. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی. د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښار په زرغونه ساحه یا تر ټولو خوندي سیمه کې د نوموړي پر کور نن سهار وختي راکټي حمله شوې ده. په خبر پاڼه کې دا برید د ترور ناکامه هڅه بلل شوې او ویل شوي چې الکاظمی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سمدلاسه د برید د مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برید غندلې او ښکاره ترهګریز عمل یې بللی دی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیر میاشتې د ټاکنو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې له څلورو دروازو څخه د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. په دې ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. مظاهرهچیانو چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړم ورځ د تکساس په هیوستن ښار کې جوړ شوی و شاوخوا 5000 کسان ګډون کړی وو. د هیوستن ښاروال پرون شنبه وویل چې د پیښې کې 250 تنه ټپیان شوي او 14 لا هم په روغتون کې دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس کاټ سندره ویلې چې نن درچانو د سټیج پر لوري یرغل ور وړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند شوی نه دی، خو چارواکي وایي چې د شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. مارک پوتزل به د راپورونو له مخې په څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره به افغانستان ته د جرمني د ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبرې اترې وکړي. طالبان د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو د ریڅه پرانیزي. نور جزئیات به له خپل همکار واورو.
کابل ته د جرمني د ځانګړي استازي راتلونکي سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولتام زونتانګ ورسپانی د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو بوخت دي. تر راتلونکو اونیو کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت لپاره نسل کې دوه مخ کې جرمني لومړنی اروپایي ځواکمن هیواد دی چې له طالبانو سره د اړیکو د نیک دی کېدو په لټه دی. اونې وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې وی میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه هم خبرې وکړي. د ولتام زونتانګ ورسپاره زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه دوی له هغو غړو چې د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وشي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو دلیل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا له پایله دې ډول اړیکو ته لیوال دی چې هر ډول له ځینو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی له آنده دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي. خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. اگر چارواکي وایي ډیرو لوریو هر څه ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وبستل او لای هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
بله، و موریدل چې جرمنی پاتېل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل ځانګړي استازي کابل ته واستوي. طالبان هم د اقدام ته سترګې په لار دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو یو دریڅه پرانیزي. تر اوسه پورې د طالبانو رژیم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې تر اوسه پورې له نړیوالو سره د طالبانو په تعامل کې ډېرې ستونزې راپورته شي. په تېره بیا په اقتصادي او مالی برخه کې په افغانستان کې هم لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، مختلف ادارې د تنخواو د نه ورکړې له امله سختې په غوسه دي. یو هم خون کړي په کندهار کې هم خونکو احتساب کړی او وای چې له څلورو میاشتو راهیسې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې ولایت د پوهنې مسؤلان وایي د ښوونکو د معاشونو د زن ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي. نور په دې راپور کې
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله ښوونکو د شنبه په ورځ په ښوونځیو کې ټولګوی ته د نه ورتګ پریکړه او کاري احتساب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید لرم. غره دغه څلور شپې ته کار زما په د استادې کې کېږي چې زه استادم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلې دي د څلور شپې ته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر طاقت کم شو چې باره صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه احتساب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زمانم جماعت شادې د ولسمې ټوټل گیز د کوم کړ نن کسب په مکتب کې داوه چې شاګردان غل او مګر استادان په لانه و دا وس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څنګه دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کړیا ولا دي کور په کړیا نیولې د کړیا واس نه لري ینجې او کوانت ورسه غړي ورسه په پور ځنی اخلي مګر وس استادان ته پور هم نور کې
رحمت الله د پلان مې محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول سنو کې دای سم استادان راځي او کې کچې اوس استادان مشترانه سه معاشات ورکول نه سنو موږ به سرنويشت به تانیم پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وايي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځان ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي.
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقې د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي، مستوفیت ته حواله شوی دي، د مستوفیت ته خو کار خلاص دی هغه افغانستان بانک تور کړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې وه اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته حواله سوي ټول دي لیستونه هم حواله سوي دي استحقاقونه هم حواله سوي دي او میوان بانک ته هم دا ټول شان تللې دي خو میوان بانک ته هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به لاړ نسي په کندهار کې د ښوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته
چین افغان سوداګرو ته د سوداګریزو ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره په دې او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي ښاغلی بلخی لیکلی چې چین ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې براتلونکي کې نوري اسانتیا هم رامنځته شي د نوموړي د معلوماتو له مخې چین د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه نړیوال بازار دی دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ له افغانستان چین ته 40 جلغوزي صادر شول او د طالبانو راتګ وروسته دا د هوایي دهلیز له لارې لومړنی سوداګریز پرواز و په کابل کې د نفتی موادو بیې د تیرې اونۍ په پرتله شاوخوا 15% کمې شوې دي په کابل ښار کې ټیکسي چلوونکي وایي د پټرولو بیې 6 افغانۍ ده خو د ډیزلو بیې له 6 افغانیو څخه 10 افغانیو ته راښکته شوې په ورته وخت کې ځینې ګاز پلورونکي وایي تیرې اونۍ د 1 کیلو ګازو بیې 90 افغانۍ به خو اوس دغه بیه 15 افغانیو ته راښکته شوې ده دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژمي پر رسیدو سره باید د ژوند د نورو اړینو توکو بیې هم راټیټې شي دا په داسې حال کې ده چې مخکې په سون نفتي او لومړنیو خوراکي توکو د قیمتونو د لوړېدو له امله کابل ښاریانو شکایت درلود او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ شل پوله یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله زر هندي کلداري 109 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکو خو اوس به یو نړیواله موضوع راخلو د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې له یو بریده روغ و د صدر اعظم دفتر ویلي چې پر الکاظمی د ښار په شنه سیمه کې یعنی د بغداد په شنه ساحه کې د هغه پر کور نن دغه توغندوی امبرید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه دا خبره د صدر اعظم مصطفی الخادمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی خادمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې شي ورسته د په تلویزیونو وینا کې ویل راکټي او ډرون حمله هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکي سموي امریکا دا حمله غندلې ده د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل موږ خوښ یو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسیدلی دا د تروریزم ښکاره عمل دی چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړی هدف ګرځولی وو د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حمله په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی په عراق کې د ایران پلاوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی بایللي. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د خادمي عکسونو ته اور ورته کړ او هغه یې جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړیو نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلاوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشعبي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼ څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
محکمه په راپور کې واوریدل چې د عراق د پر صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن د بی پیلوټ الوتکې برید شوی و چې ښاغلی الکاظمی له دغه بریده روغ وتلی دی. اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم مخه کوو. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یولسم ټولګیو یو شمېر نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو په ارتګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. خو د طالبانو ویندویان تل په دې ټینګار کوي چې د دوی له لوري د ښوونځیو د تعلیم موضوع تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتري کې په نوابات سیمه کې د لسم او یولسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا درې میاشتې وروسته هم د هیواد په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محروم دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوابات د نجونو په لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډیره خفه سوی یم، په ښوونځي پسې ډیره خفه سوی یم. د طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریا اکبری هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سلو او خزو ته دی په یو سترګو وګوري، انجونو ته دی هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن و دلیل
ولی د خځې او سړی ترمنځ توپیر کیږي؟ موږ هم د سړو پرنګ د زده کړو حق لرو. که په خپل طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي باید له خځو سره همکاري وکړي. که چیرې طالبان زموږ حمایت وکړي موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډیری دینی عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پرنګ خځې هم د زده کړو حق لري. مولوی ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نو موړی وای د تیرو دوو کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخت ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو، انقلاب راغی، جمهوریت له منځه لاړ او امارت ته په ځای راغی، دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمي او تحصیلي نهادونو ضربه ولیدله، په خاصه توګه د اوناسو طبقې. نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله داده چې نسبت و نورو نظامو ته د تعلیمي نظام ته، تحصیلي نظام ته ډیره خاصه او جدي توجه وکړي.
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی، روشن فکرانی، مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي د طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلی چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده. دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه طرز العمل، څرنګوالي او نویت کار او غور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د خزل لپاره نور بس دی هم مهروي. خو اوس په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې موضوع ته مخ کړو. په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره د نړیوالو ادارو ترڅنګ یو شمیر کورنیو خیریه ټولنو هم د کارت وردانګلی او هم د کلی په نوم یو خیریه بنسټ دی. دا چې دغه خیریه بنسټ په څه ډول خلک پنه کوي د خپل مرستلو لپاره، په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د دې بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې ده، او په سر کې خغلی محمودي دغه د بنسټ د مرستو د راټولولو په اړه وایي.
د یو بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نور نقدي او یا خوراکي مواد یا جامې یا نور مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی را لیږي او موږ تر به وزل رسو. بل چې دی موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلی ونډه ده چې د خپل فیسبوک باندې او نور ټولنیزو رسنیو له لارې موږ خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولای شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپل عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې ان تر 100 ډالر پورې هم ورسوي، او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې شپږ شپېتو کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپل میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمدي صاحب ته وایي چې د دغه مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندل او د پر یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نور خلکو د خانه یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروې ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلی ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بیرته د تابیس ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کیږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه. ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولای شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوي وکړي؟
وختونه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوي وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه رښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتبار د نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر رښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم دی یو خیریه بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودی سره مرکه و. ښاغلی محمودی وایي چې بنسټ په افغانستان کې اړو کسانو ته لازمي مرستې رسوي. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې ازادي راډیو د خزو لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپل ستراتیژیکو مخ لپاره له طالبانو سره خپل اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د چاکونو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یو کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جون او شذ ل ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جونو تعلیم ولې مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپل میلمنی پر لور میرمن ملالی شینواری لمر سره هم دا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیر مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه ترغلاست.
سلامونه نیکی هلی او خې چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلويش تو ورځو لا زیاته موده وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان جونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوي. البته یو څه توپیر دا د فدومره ده چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی د زمالاند کې غږ اوچت نشي که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه وسی. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زمونږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنکول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سرخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړي ده او هماغه مرسته ډېره بواد نو د دې پخلی به هم هغوی کړي. ولې اوس د چې ګورمه لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. دوی بهانی دادی چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې خزي دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلیدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستي دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوې منګ دی او نوې ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شو. ما خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انجونې چې پاتې وي هغه یعنی ونه شو کړی چې ځینو اته بیرته لاړ شي خپل مکتب د سره پوره کړي، ځکه سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی. په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو، په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کرونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړې. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرده لګیې د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم و. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغلل نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاته کاله کله وستې ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوستې، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل د د درس مې په خپل وخت خلاص نشو کړې. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لوی ستونزه ولید چې زه بیا بیرته نشوم په اسانه یا یاریده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دان جونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان عیار کاندي؟ تاسو ښه پوهیږئ چې دغه تعلیم په خپله موږ ته به استادانو دا خبره کړي دا داسې لکه یو انګار که پکې د ورته وال تازه وي کنه ایره بدلیږي او خاوري کیږي. د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کړي، دا پوهه باید دوامدار اوسي، دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپاړس کاله کنه داسې بیا وي چې چا شپکاله مکتب ویلې به یو شپکاله پکې تفریح کړی ولې دا کار څوک ولې نه کوي؟ ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی. دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کوو د یو ماشوم سره، د یو ځوان سره، دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره.
بله، استاذ د خبرې په تایید به وایم چې سیړنې هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتې سي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي، او داسې سیړنې شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته شونځي ته ځي کله چې دوی زده کړو پاتې سي. تاسو د ولایتونو خبره وکړه، موږ ته ځینو میلمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال یې په پښتنو میشتو سیمو کې د نجونو شونځیو ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې، او اوس هم داسې لیدل کیږي چې دوی به په همدغو سیمو کې او نجونې به په راتلونکي راتلونکي کې یا په اوږده مهال کې شونځیو ته نه پرېږدي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
دا اندېښنه هغه وخت هم وه او اوس هم ده. زه شاهده یم چې کله موږ وزارت د معرف وزارت کې په یو موضوع خبرې کړې، ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمونږ ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغوی ته مکتب د تګ اجازه و، هغوی ښوونځی نه سي لیدل کېده، د هغوی د ښوونځي دروازه نه تړل کېده، ولې د پښتنو په سیمه کې د ښځو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وې. زه د وی داسې ولسوالۍ ما چې موږ سکال په څرلي کې لومړنی ښوونځی هلته د ښځو دپاره ایله په ایله پرانیستلی شو، یعنی داسې نه ده چې یعنې لومړنی مې په دې معنی چې د هغې نه وړاندې هېڅ موږ ښوونځی نه لرل د نجونو په نامه باندې. ابتدایي ښوونځي په کلو کې جوړ شوي وو، ولې رسمي ودانۍ هېڅ ښوونځي نه لرله، ایله موږ سکال وتوانېدو چې دا مبارزه وکړو او هلته یو ښوونځی پرانیزو، یو لیسه جوړه کړو. دا چین ولسوالۍ مې مطلب دی. نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د لپاره ستونزې جوړې کړې، هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکري پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مه کړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی، که دا ذوق چا کې مړ کړي هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دی دا باید تیر نشي، او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپله تمایل نه وښایي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښایي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، دی جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شئ کله یوه ښځه ته ووایي چې قرآن شریف دی، ولې نه دی ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده، اما کله تاسو وګورئ زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقمندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي او دا بیرته نشي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړې چې جګړې چې دی ډېر ته جګړې فزیکي ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه دی چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړیدې شاید یو کال واخلي، اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شوزو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خځو نرو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نرو د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولای شي. همدغه د خځو لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات باندې او بدن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بنی آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختیو معنا ورکي، د لریوالي معنا ورکي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لا څه زده کړو کنه، څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړي چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړي. او بلې بیا دا ویل دي چې څوک تاسو یې مسؤل یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړې یو ستا ښځې نالوستې، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنی چې کچیرته په یو ټولنه کې ناانډولي رامنځته شو، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هر جمرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه او بل پوه وي هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښایي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې د موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک کړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا ده چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره و د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه خدا او نارینه دواړه ته ویمه باسواده اوسی او خصوصا کم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده ای هغه د سالم ترین ماشومانو خاوندانی هغه د منظم ترین کورنۍ خاوندانی نو زه د یو سالم ټولنې د لپاره د دواړو د لپاره د تعلیم طرفدار یم کغه نری او کغه ښځې.
تاسو کومشت د خپل کورنۍ دنجونو یو څوک سی وکي چې تاسو د کورنۍ د سنجونې ستاسو چې له متوسطه او لوړ زده کړو څخه راګرځول سوي دی او دوی اوس نس کولای چې خپل شونځي ته لاړ شي او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچی زیاد موري را ده چې یو خوانځي ته زی او یو نزی زما یو وړه خور وريره ده چې هغه لا د خوانځي ته تګ نه ده نو قبل اورز ما اوریره چې د خوانځي د تګ نه پاتې ده دی بلې وړي وړي ته ویل وی هیله خده هغه باسواده ده وی ما او تا د بی سوادانو په جام کې راځو وی زما او ستاسو مخ باندې د خوانځي دروازه تړلې ده نو به بیرته وی نه نه ته زما نه خی ته بیا لاړه شي شپه کاله به خوانځي ولولي زینه شم لوستې یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یو ناهیلي ده یوې جلې چې هغه په صنف کې اول نمره یې هغه ارمان ولري شي زه راتلونکي کې یا ډاکټر شم یا انجینر شم یا یو بل تکړه خزرانه جوړ شي نو زما په کور کې چې کم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستي دي هغه مثلا زما خو ډاکټر ده زما ورندار ډاکټر ده همدغه رقم معلمان دي زما ټول خويندې اما دا غوې اولاد چې باید اوس لار شي خوانځي ته دا غوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلې نو یو ډول په دغه نیم چزوانو جنکانو کې یو عجیب ناهیلي خبره ده او دا څه فکر کاندي چې دوی راتلونکي بيخي تیار ده دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبان وخت کې ما فکر ک چې زه به کوم راتلونکي ولرم اول خو ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړو چې باید خدمت من بوکره په سر کوي خو من لا خپل فضل د خدای د بوکرانه په سر کوي اما ما به فکر کې د دنیا لکه دغه د کادرې د چین دغه غونډه هغه میدان د سوري نه و د سترګو د پاره چې بدلته برابر کړی
جالي
هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالي اغه جالي غوند به فکر کې چې دا دنیا هم دومره تنګ ده او زما ژوند هم دومره تریخ ده او زما ژوند هم دومره تیار ده کله به چې مسترګې په ټکول چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم نو ما به یوازې تیار لیدم او دا کمبل چې شنه او کتا سو ماتل تا وخت کې د دنیا نعمتونه مختیخه او زما د لپاره ارزښت نه لرل بلکې زما د لپاره تار ارزښت لرل هغه دا و چې زه د تعلیم وکړم او زه د یو څوک شم زه د یو شخصیت شم دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله زه نو غواړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه او یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کړي یا اگر چې دوی لګیا دي دا یو دلې جونې چې د خوندې نه پاتې شي وي د اماغه تجربه کله کما تجربه کړي نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخو د لپاره د خلاصه کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې انجونې نه هلي شي د ټولنه بیا د نندولې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وي یا ریښتینی لور ځانته وي یا ریښتینی انسان د ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د خوانځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غشتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غشتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او دنجونو زده کړې مهمه دي نو دوی به دا د پرسمیت پیژندلو په خاطر باندې د فشار د الی په توګه کاروي
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو آلې په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم ور باندې بزنس کا، بل اړخ هم ور باندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچ هغه نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه دی یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا ورنه یو پروژه جوړه کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې په رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستې او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوي؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دغلته که مړه شم تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه که کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبري واوریدې. د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خپله سپارم.
بل میں